اته بجې شوې د ازادي رادیو د سات خبرونې هر کله کوم. احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. د افغان سولې د خبرو پاړه وړاندې د افغانستان د دولت او د طالبانو د بیان څرګندونې لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. تمه ده چې په پلازمینه دوحه کې نن د افغان سولې خبرې شروع شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې دی او د امریکا ولسمشر وایي چې د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې برخه نه اخلي. تمه ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی د سیشن بی پروس قطر ته لاړ او د دې هیئت په وینا د طالبانو د سولې ټیم قطر ته ورسېدلې. د همدې لپاره د خبرې نن شنبه ته وزنډېدې. د افغانستان پلاوی ټینګار کوي چې د خبرو د اجنډا په سر کې به یې اوربند وي. طالبان وایي چې دوی هم اوربند ته چمتو دي، خو تر اوسه لا اوربند ته شرایط نه دي برابر شوي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شانکر سره د افغان سولې د دویم دور خبرو د پیل پاړه خبري وکړي. دا خبره د دې وزارت په یو مطبوعاتي اعلامیه کې بیګاره خلې ده. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو د افغان سولې لپاره د سیمه او نړیوالې ټولنې د ملاتړ په چل ټینګار وکړ، څو په مټې یو جامع اوربند ټینګ او په نتیجه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د تلپاتې سولې هوکړه وشي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مردوف په نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري. د پرون کابل ته ورسید. د دې سفر په ترڅ کې به ښاغلی مردوف له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادو ترمنځ د تیلو او ګازو په برخه کې یو لړ تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. ټاکل شوی ده چې روانه اونۍ د اقینه اندخوی ریل ګاډی، د کرکی اندخوی پل خمري د برېښنا د لیږدېدو پروژه او د فایبر اپټیک لاین چې د ترکمنستان انټرنیټ له افغانستان سره وصلوي پرانستل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې له مخې د مردوف د دې سفر پر مهال به د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په سیاسي او امنیتي برخو کې هم تفاهم لیکونه لاسلیک شي. په بغلان کې د سړک غاړې ماین چاودنې دوه ملکیان وژلي او په یوه پولیس سربیره یې څلور ملکیان ټپیان کړي دي. چاودنه جمعه ماښام د پلخومري ښار په یوه مستحمه سیمه کې د پولیسو پر رینجر موټر شوې ده. د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل
چور نفر از افراد ملکی
څلور ملکیان او یو پولیس ټپیان شوی دي، دوه ملکیان شهیدان شوی. په دې چاودنه کې د پلخومري ښار دکاندارانو ته ډیر زیان اوخته، شل دکانونه ویجاړ شوی دي،
تخریب شوه.
په ټپیانو کې د بغلان د مدني ټولنې د شبکې رئیس محمد عثمان شیرزای هم شامل دی. چا یا کومې ډلې د دې بمی چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. ترامپ د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې برخه وانخلي. د امریکا برحاله ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ ټویټ وکړ چې هغه به د جنوري په شلمه د متحد ایالتونو د نوي ولسمشر په توګه د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې ګډون ونکړي. دا به څلورم ځل وي چې د متحد ایالتونو په تاریخ کې تلونکی ولسمشر د خپل ځایناستي د لوړې په مراسمو کې برخه نه اخلي. ښاغلی ترامپ یو بل ټویټ کې د هغو خلکو دفاع کړې ده چې ده ته رایه ورکړي. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو په یو ټویټ کې خبر ورکړ چې له منتخب ولسمشر جو بایدن او د بهرنیو چارو وزارت له راتلونکي نوماند انټونی بلینکن سره یې ولیدل. هغه د لیدنې هدف دا بللی چې د واک منظم انتقال آسان شي او دا یقیني شي چې په بهر کې د امریکایانو ګټې خوندي وي. ښاغلی پومپیو زیاته کړه چې لیدنه یې ډېره اغراغنده وه او د انتقال په بهیر کې به د امریکا په استازیتوب ګډ کار ته دوام ورکوي. د بشری حقوقو دوه نړیوالو سازمانونو د روسیې لخوا د بهرنیو جاسوسانو لیست د 15 روسانو د ورسیاتولو په مسله باندې اندیښنه شوهلې. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو اداري او د رسنیو د اساري په برخه کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان استازي د روسیې د کار خندلې او ویل دي چې دا ګام د مطبوعاتو اساري او دیموکراتیک ارزښتونه محدودوي. روسیې شاوخوا لس ورځې مخکې اعلان وکړ چې د 15 کسانو نمونه د بهرنیو جاسوسانو لسته ورزیات کړي دي. په دغو 15 کسانو کې درې خبریالان دي چې له آزاد اروپا راډیو آزادي راډیو سره کار کوي او دوه نور د بشري حقوقو فعالان دي. درې خبریالان چې د آزاد اروپا راډیو له روسي څانګې سره کار کوي، لودمیلا ستاوتسکایا، سرګی مارکیلوف او د آنلاین خبرونو ایډیټر دنیس کمالیاګین دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي د جنوري په اتمه ویلي چې روسیا په دې عمل سره غوړي د بشري حقوقو ملاتړ او خبريالان هدف وګرځوي. او ساجي راډو په منځني سپه دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی ټینګار کوي چې نن به د سولې په خبرو کې د دوی لومړی غوښتنه اور بند وي.
اور بند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د افغانستان خلک غوښتنې د مذاکرې پر میز باندې مطرح کوي او په هغه باندې وړاندې دی.
د طالبانو ویانز به الله مجاهد بیا وایي چې د اور بند وخت لا نه دی را رسیدلی.
انا شرایط سره هم کېږي به وخت لاسته ځکه دوه جانبین باید اعتماد لوړ کړي ته ورسي.
د اوربن پاړه له جنرال دولت وزیري سره شخیدلایم.
د افغانستان او دولت د افغانستان حکومت دوامدار چیږي وهی چې اوربن وکي ترڅو چې باور رامنځته شي چې موږ سوله وکړو.
د سولې پاړه د وی مدني فعال نظر هم در سره شریکو.
غوتنه می داد چې سوله وشي د سینا چې دوی یالت دوه ته زی بیرته راځي دوه ته زی بیرته زی داسې خونه کیږي.
د غړیا چر تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د هوا د ککړتیا مسله څېړل شوې. د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو کاری ډلې نن د اجنډا پر سر خبري پیلوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغان دولت مذاکراتي ټیم په اوربند ټینګار کوي او د خبرو په جریان کې به یې مطرح کړي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم اوربند غواړي خو دا مسأله وخت نیسي. صفي الله سنکسی راپور لري.
د افغان جګړې د پایتر سوالو په هدف د خبرو نوې پړاو پیلې کی هغه خبرې چې وړاندوینه شوې لانجمنیا او لناندریو سره به ملوي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مذاکراتي ډله بعد طالبانو له مذاکراتي ټیم سره د اجنډا پر موضوعګانو بحث پیلوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجیه انوري رسنوی ته پاستولې پیغام کې ویلي افغان ټیم پوره چمتووالی لري او په خبرو کې به د اوربند مسله مطرح کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د دغې مرحلې لپاره پوره چمتووالی لري. اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی چې د خلکو څخه ستاسو توپ کوي د افغانستان خلک غوښتنې د مذاکرې پر میز باندې مطرح کوي او په هغه باندې وړاندې دی.
افغان حکومت وایي چې مذاکراتي ټیم یې قطر ته در سفر مخکې د خلکو له بیلابیلو ډلو سره لیدلی او د هغوی د اساسي غوښتنې په توګه اوربند د خبرو لومړیتوب ګرځولی. د سولې د خبرو له اوسنۍ مرحلې خلک څه تمه لري؟ د خوست یو مدني فعال بختاجان بختیار وایي ټول وخت باید په اجنډاګانو ځای نه شي بلکې د اوربند په څیر په اساسي مسله خبرې پیل شي.
هیله مو ورڅخه ده چې هغه اساسي موضوعاتو ته داخل شي. تر ټولو مهمه دا ده چې دلته قراري راشي، خلک د آرام سا واخلي. که اوربند ونه شي خلک نهیلی دی او د مذاکرات فکر کوم ګټه به ونه لري.
اخو د پکتیا یو مدني فعال عائله ګردیزی هم وای اوربند او سولې ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
غوتنه می داد چې سولې وشي د سینا چې دوی یالت دوه ته زی بیرته راځي دوه ته زی بیرته زی داسې خونه کیږي. په وژن ایس مختنزي په قراره په آرامي سره خبر دی حل کې پودینه کیږي چې ټول توپک راوخلې په توپک په زور مختل راسي.
که څه هم عام افغانانو په وار وار د اوربند ټینګښت غوښته خو جګړې او بریدونه نه یوازې نه دي کم شوي بلکې په وروستیو لږ تر لږه څلورو میاشتو کې هدفي وژنې او ډله ییز بریدونه زیات شوي. د کابل په پانتون برید او د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای په شمول د ځینو خبريالانو او مدني فعالانو وژل هغه څه دي چې د ډیرو خلکو په میزان تاړولې. وسلوال طالبان بیا په دې باور دي چې د اوربند راتلو ته لا وخت شته. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اوربند زموږ هم هدف دی، زموږ هم هیله ده او موږ له هر څه نه زیات په جنګ کې تلفات یو یا هر څه نه زیات په جنګ کې مشکلات سره مخ کیږو. په لومړي کار کې جنګیږو خو داسې هغه شرایط فراهم کیږي دې ته وخت لاسته ځکه دواړه جانبین
له وسلوالو طالبانو نه په افغان حکومت سربیره نړیوالې ټولنې په تیره بیا امریکا چې دې ډلې ورسره تړون هم کړی په وار وار غوښتل شوي چې خپل بریدونه پای ته ورسوي او سولې ته چانس ورکړي. د سولې د خبرو د نوې مرحلې د پیل لپاره د افغان دولت پلاوی د جنوري په 15 قطر ته ورسېد او چهارشنبه ماښام یې له طالبانو سره لومړنۍ ناسته وکړه. دوی مخکنی دور خبرو کې چې شاوخوا درې میاشتې دوام وکړ د خبرو په کړنلاره له ډېرو لانجو او ناندرې وروسته موافقې ته ورسېدل او خپلې غوښتنې یو بل ته وسپارلې. د افغان حکومت لخوا اوربند او د لاسته راوړنو خوندیتوب طالبانو ته د ورسپارل شویو غوښتنو لومړیتوبونه بلل شوي. اخوا د اوو زره طالب بندیانو خلاصون د طالبانو د اجنډا یوه مهمه موضوع جوړوي.
په راپور کې مو د طالبانو د ویان سپیه الله مجاهد په وینا واوریدل چې طالبان اوربند کوي خو تر اوربند مخکې یو اعتماد باید پیدا شي. ازادي راډیو چې د طالبانو د خبرو د اجنډا په اړه کوم معلومات ترلاسه کړي دي د ډلې د خپلو خبرو په پیل کې د اوربند مسله نه ده یاده کړې. له جنرال دولت وزیر څخه به واورو چې په اوربند ټینګار کوي.
هیله دا ده چې دواړه لوري په اوربند باندې موافقه وکړي، پریکړه وکړي تر څو چې اوربند ټینګ شي او سولې لپاره زمينه برابر شي.
تیر میلادي کال په روسي درمیاشتو کې چې په دوحه کې د سولې خبرې روانې وي، په هغه وخت کې جګړې په افغانستان کې ډېر زیات تیز شوې. دا ځل هم کچیرته په لومړیو کې دواړه لوري په اوربند موافقه ونکړي، تاسو څه اټکل کوئ چې جنگونه به بیا هم تیز شي؟
کاملا تاسو وګورئ، که څوک د سولې سره علاقه لري، مینه لري او غواړي چې په واقعیت سره په افغانستان کې سوله ټینګه شي، باید اوربند وکړي. نو دا وژل د څه لپاره؟ دا ویجاړول د څه لپاره؟ دا وینې تویول د څه لپاره؟ کچېری د سولې سره رسیدل هدف. زه خو وایم زموږ د افغانستان حکومت، زه نه ویان دیم او نه د چا پلوي کوم، خو مقصد دا دی چې د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت دوامدار چیغې وهي چې اوربند وکړي تر څو چې باور رامنځته شي چې موږ سوله وکړو. نو معنا دا ده چې کچېری طالبان په دې ټینګار کوي چې جګړې ته دوام ورکوي او وژل او ویجاړول نه دروي، معنا دا ده چې دا ټول مسؤلیت هغوی ته راجي کیږي. نظم پاکی دا ماندی دی اوربند وکی چې سولی تا لارا وارشی، دوارو خواب پو منز که باور را مست داشتی، ترسو چه اوربند را مست نیشی جگره روانه ویز دو فکر کوما چه دا سولی خبری هستی خبری دی و اما غا خواه چه پا اوربند نکی، مانا دادا چه اوی وقتم زایی کی و هستی بانی کی سولی تا رسیدل نگواری.
له نظامی پلوه جنرال صاحب وزیری، څه فکر کوئ چې کله چې دواړه لوري په جګړه کې شکیل وي، ولې اوربند ته تن نه ورکوي؟
ګوره، دلته یو خبره ده، دا دوی غلطه کړې ده. دا دي دوا متخاصمې ډلې چې دي، دا دواړه افغانان دي. دوی په دې فکر دي چې کچېری موږ په دې جګړې په ډګر کې موافق شو، بریالي وو او زورور ښکاره شو، موږ ډېر څه لاس راوړو. دا په هغه صورت کې کیږي چې کله یو هیواد یو بل هیواد سره، یو متخاصم یو بل ډلې سره جګړه وي، دا خو دواړه افغانان دي. هر څومره چې وژل کیږي، معنا دا ده چې هماغه ډله د خلکو نفرت دی، هغوی نه نورم زیاتیږي. اوس طالبان که په دې فکر وي چې د جګړې په ډګر کې به بریالیتوب لاسته راوړي، خو زه په اطمینان درته ویلی شم چې په افغانستان کې یوه ډله نه ده توانېدلې چې د جګړې په ډګر کې بریالیتوب لاسته راوړي. تاسو وګورئ، د څلوېښت کاله جګړې روانې دي، هیڅوک په دې موافق شوی نه دی چې په واک لاسته راوړي، د زور باندې یا د جګړې په میدان کې دا وګټي. بنان دوی په چې اوربند ونه کړي، د جګړې په ډګر کې که هر څوک ټینګار ورباندې کوي، هغه موافقت لاسته نشي راوړي.
جنرال صاحب وزیری، تیر کال د فبروري په وروستیو کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ تړون وشو د سولې، له هغه وروسته دا تقریبا دا یولسمه میاشت چې روانه ده. په دغه موده کې د افغانستان حکومت او طالبانو چې په یو بل باندې بریدونه کړي دي، غالبا لکه څنګه چې لازجي راډو راپورونه لرو، یو هم کومه نوې سیمه نه ده لاندې کړې، کومه ډېره مهمه سیمه. تنها چاودنې دي، او دلته یو ترور شوی دی، هلته یو ترور شوی دی، دلته یو ټانک تخریب شوی، هلته ځینې طالبان وژل شوي دي، هلته ځینې عسکر وژل شوي دي. په دې حساب باندې په دغه ډول جګړې کې، آیا د سولې په خبرو کې که سم تاسو یو څه وضاحت ورکو، آیا د سولې په خبرو کې دا امکان لري چې څه برلاسی ترلاسه شي؟
زه فکر کوم چې دا وژل او دا ترورول او دا انفجارات چې کیږي، دا طالبان منکریږي، د دینم دا د طالبانو مسؤلیت نه غوښ ځان نشي خلاصولی. ځکه هر څوک چې دا انفجار کوي یا ترور کوي یا دا کوي، زمینه طالبانو ورته مساعده کړې ده، بستر ورته طالبانو جوړ کړی دی. طالبان یې داسې کوښښ وکړي چې اوربند یې وکړي چې په افغانستان کې معلوم شي چې دغه نورې ډلې چې سوله نه غواړي، اوبه خړې او مایان نیسي، چې دا څوک دي چې طالبان دلته برید وشي، طالبان یې موږ نه دی کړی. نو معنا دا ده چې نورې ډلې شته، نورې ډلې په هغه صورت کې معلومیږي چې طالبان اوربند وکړي او هغو معلوم شي. نو په دې صورت کې اوس ټول مسؤلیت طالبانو ته ځي، او د طالبانو نه خلک نفرت پیدا کوي، خلق ورته په خستر کې نه ګوري، خلق کورونه ورانيږي، خلق ورونه زامن اولادونه وژل کیږي. نو معنا دا ده چې واز لارې ور بند او بس خلاص. که ور بند وکی پاور را مسته شي په سولې تر رسیدي کې نوي اسی خبرې دی وخت ځای کول دي.
د جنرال دولت وزیر څخه مننه. پرون په خوست کې مدني فعالان د افغان دولت او طالبانو له مرکچي پلاو وغوښتل چې په دې دوهم پړاو خبرو کې د اوربند ته لومړی توپ ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
خوستی فعالان وایي د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ دی دا ځل په بین الافغاني خبرو اترو کې په اوربند ټینګار وشي تر څو د سولې په دې پروسه د خلکو باور پیدا شي. د پنجشنبه په ورځ مدني فعال عبدالرؤف ننګیال آزادۍ راډیو ته وویل که چیرې یوازې په اجندا په میاشتو میاشتو وخت تیریږي دا به په دې معنا وي چې سولې ته ژمنتیا نشته او افغان وژنه به دوام پیدا کوي.
څومره چې د خلکو سره موږ ناست یو، د مشرانو سره، ځوانانو سره، د بېلابېل کټګورۍ سره، د ټولو هیله دا ده چې هم حکومت هم طالبان هغه باید عملاً د سولې لپاره ګام وچت کړي، ځکه یوازې په یوه موضوع باندې درې میاشتې څلور میاشتې پنځه میاشتې وخت تیریږي دا په دې معنا ده چې ژمنتیا سولې ته نشته. په مبین کې به افغانان وژل کیږي، میرمنې به کونډیږي، ماشومان به یتیمان کیږي. عملاً د سولې لار دا ده چې دواړه اړخونه سره کینی اوربند وکړي، یوازې په اجنډاګانو باندې وخت تیر نه شي، ځکه دا د ولس د هیلو ارمانونو سره لوبې دي.
مدني فعال قادرګل سنگین وایي افغانان په ډیر بد حالت کې دي، د فقر او غربت څخه په تنګ راغلي او د ټولو غوښتنه هم دا ده چې په اول ګام کې د افغان وژنې ناتار ودرول شي.
په لومړیو کې ولسونو او خلکو د دې لپاره ستره امیدواري او خوشبيني وښو، کله چې د وخت په تیریدو دا خبرې پیچلې شوې نو خلک ټول او موږ شک لاندې شو. د دې باور د لاسته راوړلو لپاره د لومړی اوربند وشي، له اوربند وروسته د بحث وشي، ټول غاړې چې کوم امتیازات غواړي یا په هیواد کې د قانون جوړول لپاره کومې طرحې لري دوی د منطقي خبرو او دلایلو له لارې خپل پروګرامونه مخکې بوزي. خو خلک سخت په بد حالت کې دي، په فکر کې دي، لبم جنگ او مرګ جوبلینه تنگ راغل دي.
بختاجان بختیار بیا پتی رسول رومیاشتو کې یوازې دی اجندا په سر هوکړه ولسته ستړي کوون کې غنی او زیاتوي ک اوربان ونشي. نو د دې خبرو څخه د کومې خې پایلې هیله نکېږي.
کلاړ خون څخه هیله مور څخه ده چې لاغه اساسي موضوعات ته داخل شي. تر ټولو مهمه دا ده چې دلته قراری راشي، خلک د آرام سا وخلي. ک اوربان ونشي خلک نه هیلي دي او د مذاکرات فکر کوم ګټه به ونه لري.
د افغانستان خلک په جرګو مرکو د شخړو لانجو د حلولو او تاریخ او منلي دودونه لري. مدني فعال نسیم نجات هم وایي که د خبرو دواړه اړخونه سولې ته رښتینې وي نو یوې حل لارې ته رسیدلی شي.
اول چې سوله رامنځته کېږي باید موږ تېرې تاریخ نه زده کړه وکړو. تېر تاریخ موږ ته د سدوزی بارکزی جګړه وه. په دا جګړه کې چې کله سدوزی بارکزی ساکنستان لومړی هغه خلک سولې مرکچیان وو چې په جنگ کې خپل اولادونه له سفر کړي، چې کله اولادونه له سفر کړي واغه خپل خوګ غلدلای شي دا ډول خوګ وي. خو دای به کوم امتیاز نه وخواستو، هته دې مړې هم وګراوي خوړه بس نه خوړه. خو کدا ډول مونږ صادق او محصل خالق وی به وسوله وشي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د لومړي پړاو په خبرو کې چې درې میاشتې وخت ونیو د خبرو په اجندا او تګلارې هوکړه شوې ده. افغان مرکچي پلاوی ویلي د دویم ځل خبرو تمرکز به په اوربند سیاسي مشارکت او د نظام پر څرنګوالي ورټول وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو ازادي رادیو په منځني سپد دوله شپښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د خبرونه په دې برخه کې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته اسمت څاروان کتنه کوي.
رایس ټو پیس امریکایي خبرونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری اړیکو په اړه لیکنه خبره کړي. د دې لیکنې سرلیک دی د افغانستان او پاکستان د سوداګری موافقه پرانا کې د تجارت راتلونکو څنګه ښکاری. رایس ټو پیس لیکي د افغانستان او پاکستان د سوداګری استازو ترمنځ له څو میاشتې خبرو وروسته د سشکاري چې دوه هیوادونه د جنوري تر پایه پورې د تجارتي موافقه نهایي کېدو ته ورلند شوې دي. دا په داسې حال کې چې د دواړو خواو د مخکنی موافقه د مودي پوره کېدو ته یوازې یو میاشت پاتې ده. خبرونه وایي چې په تیره موافقه کې ډېر ستونزې وي چې لکه بلې تیر کال د دوو خواو سوداګري راکړې ورکړې خورا کمې شوې. د خبرونې پر اساس افغانستان د پاکستان لپاره نه یوازې له دې نظره مهم دی چې د تولیداتو لپاره بازار دی، بلکې دا هیواد د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره د دروازې حیثیت هم لري. د دې لیکنې له خپرېدو یو ورځ مخکې د پاکستان د صدراعظم ځانګړي سلاکار شهزاد ارباب وویل چې له افغانستان سره د سوداګرۍ د زیاتولو لپاره ګامونه اخیستل شوي دي. د پاکستان دان رسپانی د راپور لمخي شاغلي ارباب د افغانستان سپین بولدک ته نږدې د چمن سرحدي شارته له یو پارلماني پلاوي سره د سفر په محل وویل بیلابیل طرحې په پام کې نیول شوې چې له افغانستان سره د پاکستان د سوداګري راکړو ورکړو په لار کې خندونه کم شي. رایز تو پیس بیا د هغو خندونو یادونه کړې چې افغان سوداګري د پاکستان له لارې د هند سره په سوداګري کې لري. د دې خبرونې پر اساس افغان سوداګر وایي چې هند ته د دوی ترانزیتي لار ډیر واري له خندونو ډکوي او ګران تمامېږي. اټلانټیک کونسل یا د اټلانټیک شورا څېړنیز انسټیټیوټ په 2021 میلادي کال کې د افغانستان بیلابیل ستونزو او چیلنجونو لکه د سولې پروسې، د برېښنا کموالی، د جګړې په لړ کې د شویو جنایتونو لپاره انتقالي عدالت، د نوي نسل او ځوانانو رول، د افغان ملي امنیتي ځواکونو راتلونکي او د چاپیریال ستونزو ته تر جلا جلا عنوانونو لاندې کتنه کړې ده. دلته یوازې د هوا د ککړتیا موضوع ته اشاره کوو. د اټلانټیک شورا وایي چې د چاپیریال ککړتیا د افغانستان د شارونو د اوسیدونکو چوپه یا خاموش وژون کده. د دې شورا پر اساس د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې د هوا ککړتیا هر کال 20,000 افغانان وژني. د اټلانټیک شورا لیکلی چې د افغانستان ولسمشر د پلاستیک او ربر سوسول منع کړي او په حمامونو او نورو ځایونو کې د فلټرونو نصب اړین کړي، خو له دې سره سره د کابل په شمول د افغانستان د لویو ښارونو هوا مخ په خرابېدو ده.
د هوا د ککړتیا په ارتباط د سجرډو پر روان خبرمن کې وړاندې د کور کلیپ پروګرام کې اوریدل شي. خو اوس یو سیمه ایز موضوع راخلو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د وشتل شویو کانکیندونکو مړی له هم خاوروتنه د سپارل شوی او د هزارګانو اعتراضي پرله دوام لري. یو لس کانکیندونکو د جنوري په 3مه د وسلوالو په برید کې وشتل شول چې ټولې هزارګانو. د پاکستان سر اعظم عمران خان ویلي که هزارگان مړی خاورو ته وسپری دی حاضر دی چې کوټی ته ورشي او خلکو سره وګوري. په کوټی سربیره په کراچۍ کې هم هزارگانو اعتراضي ناسی پیل کړي چې په دې لوی بندري شار کې کاروبارونه اغیزمن کړي دي. دا ساده رادیو خبر د مرکزی څنګه راپور لسفی ولستان اگزیس خاور.
عمران خان د کوټی له هزارگانو غوښتي چې که دوی د مچ پیخي مړی خخ کړي نو د پخپلا کوټی ته ورزي خو د حکومتي چارواکو د بدنامولو یا بلک میلینګ ګواښ نشي منلی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان دا خبره جمعه په اسلام آباد کې د خصوصي ټکنالوژۍ زونونو د پیلولو پروګرام ته په وینا کې وکړه. د جنوري 3مه د کوټی شاوخوا 6 کیلومتره ته پروت د مچ په سیمه کې وسلوالو بریدګرو یو لس کان کیندونکو چې ټولې هزارگانو وژلي او څلور نورې ټپیان کړي. په دې کې و تنه د افغانستان هزاره وګړي دي. د وژل شویو اهل تشیع هزارگانو خپلوانو د دې پیښې پر ضد د احتجاج په توګه دا هم مړی نه دي خښ کړي. په دې سربیره چې د دې پیښې هر اړخیزه پلټنه غواړي، ازاداره کورنۍ او خپلوانو دا شرطي ښیي تر هغو چې عمران خان نوي ورغلی او د خوندیتوب ډاډ یې نوي ورکړی، خپل مړي خاورو ته نه سپاري. عمران خان د جمعې پر ورځ وویل هزارگانو باندې ډیر ظلم شوی، خو که مړي خاورو ته وسپاري دی ورسره ګوري.
تو میں نے ان کو شورٹی دی کہ ہم ان کو پوری طرح
ما دوی ته پوره ډاډ ورکړی چې تاوان به ورکو او خپ حملرنه به پیکو. تر پرونه چې کومي غوښتنې دوی لرلې موږ ټولې ومنلې. لدی ستیج پرېغه کوم کنن هم خپل مړی خاورو ته وسپاري، زکوټی ته ورزم او ورسره ګورم.
میں آج کوئٹہ جاتا ہوں لوائکین کو ملتا.
د پاکستان د اپوزیشن ګڼو مشرانو هم له هزاره پر لټوالو سره غم شریکی کړي او ځینې کوټی ته ورغلي. د مسلم لیگ نون ګوند، پیپل پارټي او جمعیت علماء اسلام مشرانو له صدر اعظم عمران خان غوښتي چې خپل لوی دی پرېګ دی او زغرد دی په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي پرلت تورشي. داعش یا اسلامي دولت ډلې د هزارا کان کیندونکو د وژلو مسولیت په غاړه اخیسته. په کوټي سربیره د کراچي هزارګانو هم لوی لارې بندي کړې او اعتراض یې پیل کړی. د کوټي او کراچي د هزارګانو اعتراضي پرلتونو په کوټه او کراچي کې کاروبارونه اغیزمن کړي. د توکو د انتقال یوې ټولنې رئیس رانا اسلم ازادي راډیو ته ویلي څه باندې 50,000 لارې له څلور ورځو د کراچي په لوی لار درېدلې. د پاکستان د صادرونکو ټولنې رئیس وحید احمد وایي په ایسار شویو لاریو کې 400 کانتینره میوه هم بار ده چې ښایي ژر خراب شي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای ویاند وایي اعتراضي ناستې د دې لامل شوې چې 150 کورنۍ او بهرنۍ الوتنې هم لغوه شي. د ریل پټلیو مسؤلینو بیا ویلي د ښار دننه یا چټکو اورګاډو سفرونه له ځنډ سره مخ شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ مرکزی روزنتون کې د یونیسف لخوا له نه اتیا یتیمو ماشومانو سره د ژمنیو او نورو موادو مرسته وشوه. په دغه ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطاالله نوري د دې کومک په اړه د ازادي راډیو د راپور په پیل کې وویل.
نه هتی ماشومان سره جمانی لباس مرسته وشولا چې د کور ظروف او دغه ایتمان خو کورونه هم لري چې پاغه کې چجوش د بخار سمسې کاسې قاپونه پیلې یعنی ګلاسونه او شتلی ګلاسونه بنین جوراب.
محمدی صاحب د رقیب دواړه یتیمان دي چې اوس د اسد آباد په مرکزی روزنتون کې پزده کړو بوختي مرسته تر لاسه کړي. وایي
د کور سامانو د ماشمانو جوراب جمپر ډیک بخار ولا او دا شنور مونږ ډیر خوشاله یو د یونیسف سره ډیر مننه کوو چې مونږ ته مونږ سره مرسته وکړه.
مونږ ډیر خوشاله دی باندې ما اوس پورې د جمی سامان د جمپر مننه لرم. دی ځکه مننه کوم چې ما ته او جمپر راکاو جوراب راکاو د نور د کور سامان زمو په کور کې نور لوخي موږ چنو څه وسام نه درلود.
د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین وای په کونړ کې 15 روزنتونونه لري چې اوس مهال پکې لزر او زیات یتیمان او بے سرپرست ماشومان پزده کړ بوختي چې ټول ژمنۍ او نور اړینو مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو لا پیغامونو
من دل پر چروا کو تفدا وشتنه کو د سمش خلل پر چروا کو تخاز نو تر ما پکتیکا مرکه شرنه کی مالیدونه د شهیدانو حقوق نه راکل کی د شپګنی وی د ونی وی تر کریم تن نه وی وکړه د 2000 شلم کال دا یوشتم کال د برسو کو چې موږ ته نو د کرشنای تذکری هم مشتله سکړ دی کو سره مو کور سره کو چې موږ تاسو پیسې والا کو خو پیسې ته به سره موږ ته والا سبي نه موږ سره دې ظلم زیاتای کیږي او نو د دې چې موږ سره زیاتای کیږي کله د سره یو بز ته انتقال کله بز ته انتقال کی چې موږ وری ورسو موږ ته پچ پاش ویل کی تاسو د غالي راډو نه ډیر مننه چې ما په غرام
السلام علیکم خدای سامان زه حاجی سیرا سان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه محترم راځي د کاتزال لنډی کا ترای او حکیم آباد خلک د سکلو بنلری او دا شی وبس کی چې هغه د حیوانات د فضل مواد نه ډکی او خلک ډیر مرزونو سره لا سوګریوان دي تاسو څخه مهرباني ده چې زموږ د پیغام لوړ فرو چارواکو ورسوي چې د دې خلکو لپاره تعاون وکیندل شي او د دې مشکل ته حل وفصل وسلام په احترام.
راځي توخی د زابل ولایت څخه خبره کوم 2021 میلادي کال به د افغانانو لپاره د سولې د امیدونو کال وي او د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ به د مذاکراتو لړۍ تسلسل پیدا کی او بالاخره به انشاء الله وي نتیجې ته ورسیږي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځني سبا 12 شپږنوي پټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د کورکلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ککړ چاپیریال پاړه اوریدل شي او همدارس د ګوړی اچار تفری پروګرام لرو. تر دغه ونیزو پروګرامونو مخکې به وړاندې یو امنیتی راپور هم راوخلو. د پکتیا امنیتی چارواکي د شپږو ولسوالیو د لارې د پرانستو ادعا کوي. په دې اړه به هم راپور درکړو. خو اته به جواب ډیر دقیقې دي لنډ خبرونه. تا تمه ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شانکر سره د افغان سولې د دویم دور خبرو د پیل په اړه خبرې وکړې. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مردوف په نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري. دی پرون کابل ته ورسید. د دې سفر په ترڅ کې به ښاغلی مردوف له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادو ترمنځ د تیلو او ګازو په برخه کې یو لړ تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. په بغلان کې د سړک غاړې ماین چاودنې دوه ملکیان وژلي او په یوه پولیس سربیره یې څلور ملکیان ټپیان کړي دي. ټرمپ د جو بایډن د لوړې په مراسمو کې برخه وانخلي. د امریکا برحاله ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ ټویټ وکړ چې هغه به د جنوري په شلمه د متحده ایالتونو د نوي ولسمشر په توګه د جو بایډن د لوړې په مراسمو کې برخه وانخلي. او د بشري حقونو دوه نړیوالو سازمانونو د روسیې لخوا د بهرنیو جاسوسانو لیست د پنځو روسانو د ورزیاتولو په مسله اندیشنه ښکاره کړې. د پکتیا امنیتي چارواکو د شپږو ولسوالیو لاره د خلکو او دولتي کسانو پر مخ د وسلوالو طالبانو له کنټرول خلاصه کړې ده. دا لاره له نږدې وو میاشتو رئیسې د طالبانو په لاس کې وه. نور په دې راپور کې
په پکتیا کې د شپږو ولسوالیو هغه لاره چې له تیرو نږدې اوو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه نږدې درې اونۍ وړاندې د خلاصولو لپاره عملیات وشول. د پکتیا اوسیدونکي وایي د دې لویې لارې د امن کولو لپاره باید له یوې خوا د لارې په اوږدو کې د امنیتي پوستو ترمنځ فاصله راکمه شي او یو شمېر نوې پوستې رامنځته شي، له بلې خوا د امنیتي ځواکونو ترمنځ باید پیاوړی همغږي رامنځته شي. د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خلوایي
په لویه لاره کې د ګردیز او پټان پوستې د پردې نشي، دغه لاره به د تیرو کلونو په شان همداسې بیا هم نه وي. لویه ستونزه دغه ده چې زمونږ امنیتي پوستې یو له بل سره نږدې نه دي. په هغو سیمو کې چې د پوستو څخه لرې دي په دوامدار شکل وسلوال طالبان راوځي.
د دې لارې د خلاصون لپاره دوه ځلې پخوا هم عملیات شوي وو خو له ماتې سره مخ شول. د پکتیا ځایي چارواکو که څه هم د ګردیز پټان د لویې لارې د خلاصون لپاره په دریم ځل عملیات بریالي وبلل خو د دې ولایت د ولایتي شورا غړي یوازې عملیات کافي نه بولي او د لارې د امن کولو لپاره د عملي او دایمي اقداماتو د پورته کولو غوښتنه کوي. د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي راډیو ته وویل
عملیات ورسته د نظامی بيزونو ځای په ځای کول د اماتخلو د اریوب ولسوالۍ ترمنځ د خیرمنی په سیمه کې د اسکندرخلو سیمه کې د بيزونو د جوړولو ژمنې کړې دي. هله لرو چې د غشملې په دروز ډول عملی کړی شي.
د دوی په وینا د ګردیز پټان ترمنځ په لویه لاره کې د شوات، مشکۍ، انډوام، حسنخیل، کړکین او یو شمېر نورې هغه سیمې دي چې وسلوالو طالبانو پکې دوامداره حضور درلود. تازه د 203 تندر قلو اردو د رسنیو مسؤول ایمل مومند وایي چې یادې سیمې ټولې له وسلوالو پاکې کړې او د لارې په اوږدو کې د یو شمېر نویو پوستو د جوړولو چارې هم بشپړې کړې دي.
دو بیزونه مکمل تکمیل شوی، دریم هم تکمیل دی. د پلان سره سم د دینه مخ کې هغه سیمه چې د امنیت په تامینولو کې موثر دي په هغه کې هم بیزونه جوړول پروګرام دی او په هغه کې به ګډ ملي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي.
خغلی ممند د ازادي رادیو د دې پښتنې په جواب کې چې آیا د دې لوی لارې د امنیت لپاره هم د درې پوستې کافي دي وویل چې تر تهدید لاندې پاتې سیمو کې به هم په راتلونکو کې پوستې جوړ کړي او تر هغه وخته به د دوامدار غزمو او چیک پوینټونو لپاره د دې لارې مسیر د خلکو او نظامی کسانو لپاره امن کړي. د وسلوالو طالبانو ویاند له دې وړاندې ازادي رادیو ته ویلي وو چې یادلاره یوازې د افغان دولت د کارکونکو په وړاندې تړلې وه، خو د وروستیو عملیاتو او د نویو پوستو د جوړولو په اړه تر اوسه خبرګون نه دی ښودلی.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام.
آیا کورنۍ د هوا په ککړتیا کې ونډه درلودلی شي؟
چا وا خو د غزمنګ د لاسه چټلېږي، په دې خاطر چې شې سوځو د خاطر ټول هوا چټاله ده.
دا ککړې هوا عمده لاملونه څه دي؟
هوا د ککړتیا لاملونه په هواد کې د نفوس تراکم، بل د هغه وسایتو تراکم چې هغه ډیر زیات دود تولید، همدارنګ د شنو ساحو نشتون.
او دا ککړې هوا خطرونه څه کېدلی شي؟
د غنه مریضګانو لاسته راځي، هغه د ټول زمنګ استاسې سینه بغل او د دې ډیر مشکلاتونه زمنګ دندي او د لاسري.
قدر من اوریدونکو، نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ورستربلې هوا ککړیږي او د هوا د پاکوالي په منظور څه باید وشي. د خلکو د نظرونو ترڅنګ د چاپیریال ساتنې د ادارې له یو رئیس سره مرکه هم لرو. زه همایون هیواد یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې.
خوږو اوریدونکو، د هوا په سړېدو او د ژمي په رارسېدو سره د هېواد په مرکز او لویو ښارونو کې د چاپیریال د ککړتیا ناوړه اغېزې تر بل هر وخت څرګندې ښکاري. په دغه موسم کې نه یوازې د هوا ککړتیا لوړېږي، بلکې له امله یې ولس په بېلابېلو تنفسي ناروغیو اخته کېږي، او د دغه ناروغیو له امله خلک هم له روغتیايي پلوه او هم له اقتصادي پلوه له سختو ستونزو سره مخ کېږي. ځینې وخت خو خپله خلک هم د هوا د ککړتیا باعث ګرځي. په همدې تړاو د کابل د کارتینو اوسیدونکی میرزا محمد هغه کس دی چې په بخاری کې د لرګیو پر ځای ربړونه او داسې نور شیان سوځوي. ما وړای وای
بس دا بوتان کیته دا شان کې سوځو اوان سرنګ کو ز یخ نه خزان نس مړ کوي، یخ دا یخ زیات نسرنګ کو مجبوری ده، زدت کس نسرنګ کو مجبوریم ده، کور غرم ټول مریضان دي، ټول ناروغ یو، تخیز زکام ده، نور دنه خوږی زړه دغه خراب هوا ته بیرنم د کور کوم د بس مجبوری ده، مجبوری ده ساده دغه سوځ نسرنګ نه لږه مرګی نه ساخسته لږه پچ شو چالجاري خرڅو دم کې ډوډۍ پیدا سی بس نو خوشاله نس دا پورتن ربرن دا شهر مان پیدا کو پس ګرز وټم پس لیجل دغه پیدا کای چیر مخه ورشي راوړي بخاری پسا چوسوځي چایم په پکو دی کوم په کو کته خار شپ کو
په پلازمینه کابل کې د ګردونو او تور لوګي په لیدو تنفس کول ستونزمن ښکاری، او په هوا کې دومره ککړتیا احساسېږي چې پرانا او مرینا ورځ د تیارې او ریزو حالت یې رامنځته کړی وي او نږدې سیمه نه لیدل کیږي. همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکي زرغونه هم له ککړې هوا شکایت کوي او وایي چې کورنۍ هم په دې برخه کې باید خپل مسؤلیت ادا کړي. نوموړی زیاتوي
هوا خو رښتیا ډېره الوده ده، موږ خو باید خپله کوشش وکړو چې دغه نه مریضګانې لاسته راځي، هغه د ټولو زموږ ستاسې سینه بغل او د دې ډېر مشکلاتونه زموږ دندي هوا د لاسه دي. دا باید موږ او تاسو خپله کوشش وکړو چې د بخاریګانو کې داسې جنډي او دا شیان ونه سوځو، دا شیان ونه سوځو په دې خاطر چې دغه موږ او تاسو خپل ځان ته ډېره نقص کوي. بخاري مخې ده، لرګي پکې سوځو، لرګي او لرګي سوځو، څنګه زغاله تا نه سوځو پکې، چې دا ډېر هغه دې نقص کوي په دې خاطر چې دغه هوا چې خراب شله پوشه چې مریضګان هم ډېریږي. نو خپل را کابل د هوای بيخي خراب شوې ده، شپې خواته خاصله نه تراوتل نه کیږي په دې خاطر چې بيخي ټول مریضان دي. زما خپل د کاکا مسی په ساعت تفل کې بستر شو بیچاره د لاسه لاړ.
شنن کې په دې اندی چې د چاپیریال ککړتیا اوس په یو ناورین اوختي او په مستقیمه توګه د هوا د وګړو لژوند او مرګ سره تړلې موضوع ده. دغه راز د هوا او چاپیریال د ککړتیا لامل از موږ اقتصاد په تیره بیا از موږ د کرنې سکتور او کرنیزو توکو لکه میوو، غلو، دانو، سابو او ترکاریو ته سخت زیان رسیږي. دا چې ککړه هوا نورې کومې روغتیایي ستونزې جوړوي، له ډاکټر محمد فهیم افهیم څخه به واورو.
آلودګي هوا ډېر ضرورونه لري او کېدای شي چې د آینده د عمر اوګډواله د انسان کم کوي. د آلودګي کېدای شي د مختلفو ساحو د وضعیت مصاحب کیږي، ډیره ډیره طرق تنفسي او د قلبي، روحي او د جلدي مشکلات، او کېدای شي چې د هغه خزه چې حمل لري هغه سره هم ډیره مستونزې په راتلونکو طفل سره پیدا کیږي.
دا کور کلی خبرونه له ازادي رادیو څخه وري. دا چې د هوا د پاکوالي په منظور خلک څه وکړي، دا خبرونه په دې برخه کې د مخالکو نظرونه اورو.
دا
زما نوم عزیز ده د کابل وسدین کې ما خلک ته خدا په کار ده چې ځان وساتي ځان ته ماسک واخلي چې د ناروغي او مریضی نه ځان وساتي او دولت باید عامونه نه پریږدي چې پلاستیک دغه شیان وسوي چې هوا خرابي
زایب خان زادران خبرې کوم د اصلي زایم خوځ د کابل وسیدن کې ما ولا اوا نظر اوا خټره سخت کړه د خوستان بعد له څلور بجو مزګر غشت گزار ډیر مشکل کیږي دا د دولت وظیفه ده باید عامونه کنټرول کی د هوټلونو بازار هوټلونو کنټرول کی خار زکه چې د ربړونو سوځي ټایر سوځي پلاستیکونو سوځي
سپوږمۍ اصلا د لغمان اوسیدونکو اوسخلم په کابل نو باید د دې دپاره چې مریضان نه شو جلوګیري وکړو ښه ده چې ماکس واغوندو دغه اضافي شیان چې موږ سوځو لکه د جنډې د دود د خراب تیل چې استفاده کوو په موټرو کې دغه نه باید جلوګیري وکړو ترڅو موږ فضا پاکه شي
درنو اوریدونکو ککړتیا په طبي محیط کې د ککړونکو شیانو تعریف ته چې منفي بدلون رامنځته کوي دا چې کوم لاملونه د هوا د ککړتیا سبب شوي د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې برخه کې څه کړي او د هوا د پاکوالي په خاطر څه کول پکار دي دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین ناصری سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو ته رابولم
خخ غل ریسپ ارزو لمړی پختنه مدا سیمترا کوچه دا چې هوا ورځ تر بلې ککړیږي اومده الهتونه چدي
هوا د ککړتیا لاملونه په هواد کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د سروې د ارزونې په اساس باندې ډیر واضح او روښانه دي چې هغه عبارت لدین دي په هواد کې د نفوس تراکم په خاصه توګه په لوی خارونو کې دا هم ځان تخپل عوامل لکه فقر جنگ نامني دا ټول د دې باعث شوی چې ډیر نفوس د هواد په خارونو کې په ځای شوی دی چې بل اړخ ته یې هوا ککړه کړې ده بل د هغه وسایطو تراکم چې هغه ډیر زیات دود تولیدوي دا هم د دې عامل شوی دی چې په هیواد کې زیات دود تولید شي او هوا ککړه شي همدارنګه د شنو ساحو نشتون په د هیواد په لوی ښارونو کې د هغه اسناب فعالیتونه چې هغوی د خپل د روزمره فعالیت لپاره د هغه سون توکو څخه استفاده کوي چې هغه ډیر زیات دود تولیدوي او په ټوله کې بل اړخ تخپل طبي حالت د نړۍ د ځمکه د هوا تغیر کړی دی چې موږ او تاسو د اقلیم د بدلون مسایل په دې ورځو کې هم په هوا کې او هم په نړۍ کې اورو دا د دې باعث شوی دی چې هوای ککړه کړی دی
تاسو څه شوی چې تاسو مثلا کوم حمامونه بند کړی وي چې هغوی د سونتو کنه ښه ګټه نه پورته کړي نور څه سوځولې لکه مثلا رابر بوټه انداشان چې هوای خراب کړی وي هوای ککړه کړی وي تاسو کوم څه شوی چې تاسو بند کړی وي یا نانوایی غانې یا حمامونه څنګه
سل په سل کې کچیر ته اوس تاسو زمنګ دی ادارې د ویب سټ او د فیسبوک باندې تلاش روزانه مونږ چکل نظارت کوو د شلو نه تر 15 شو فعالیتونه د مونږه هغه د دې بای شو چې هغه مزدود شوی دي چې دا یو خزیره د کچیر ته تاسو د هوا ککړتیا وګورئ د تیرو افتونو نظر دی افتی ته په مراتب ټیټه شوې ده دا دقیق او سنسي مسله د چیزی تاسو ته وایم لتیر افتونو په مراتب ښه شوې ده
د چپریسته نه اداره کوم نور پلان لري اومده چې البته د هوا نور هم را پاکه شو بل اخره د غټ
ستونز نه خلاص موږ دوه ډول پلان د هوا د ککړتیا لپاره د چاپیریال ساتنې ملي ادارې پلاس کې لري د دې لپاره موږ یو لړمحاله پلان جوړ کړ چې یو لس موارد دي په دې لړمحاله پلان کې او دا د هغ کمیسون چې هغه د ککړتیا عالی کمیسون ده د دې د تایید محرم په ولاګو او اوس عملا د کابل خار او په نور لوی خارونو کې تطبیق ورل چې په دې یو لس موارد کې د عامه پوهاوی څخه نیولې د مطبوعات همکاري څخه نیولې زمينه سازي موږ څنګه کولای شو د هغه اړوند ادارات سره مغږی وکړو چې هغه پاک انرژي هوادوال ته وړاندې کی تر څو پورې هوادوال د ډېر خراب انرژي څخه استفاده ونی یو هغه اوږدمهاله پلانونه دي چې په اوږدمهاله پلانونو کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره ټول هغه پروژې چې هغه په حقیقت کې په هواد کې تطبیقيږي او په انده کې د دې تصور د چې باید ککړتیا تولید کی دوی نمنګ د چاپیریالي محیطي او اجتماعي مسایل لپاره راپ راپور غواړو تر څو پورې دوی دغه د ککړتیا د کمښت فکتورونه الته په خپل راپور کې ځای په ځای کړي. که چیرته دوی دا په راپور کې ځای په ځای نه کړي، موږ اتومات د دوی هغه فعالیت له همدغه شروع څخه ورسره موافقه خپله نه اعلانو. کله چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې موافقه اعلان نه کړه، هغه پلان نه عملي کیږي. بل د شنو ساحو په ډیروالي باندې زموږ ډیر زیات تمرکز ده.
هم پوهاوی لپاره چې تاسو مخکې یادونه کړې چې هم پوهاوی لپاره هم ضرورت ده، او تاسو په دې برخه کې هم کار کوي. دلته څومره یعنی خلک څومره هم نظر دي او څومره هم پوهاوی لپاره څه کارونه کړي دي؟
موږ پلان مهاله پلان کې د عامه پوهاوی لپاره اول هدف چې موږ تعین کړی هغه د عامه پوهاوی ده. موږ عامه پوهاوی اول د مطبوعات څخه شروع کړی ده. د هیواد په داخلي مطبوعاتو کې، په تلویزیونو کې، په راډیوګانو کې، په چاپي خپرونو کې د هوا د ککړتیا په اړه باندې زموږ همکاران د تقسیم اوقات په اساس باندې له دوی سره همغږي لري او هغه تازه راپورونه ورکوي. په حج او اوقاف وزارت سره زموږ همغږي ده تر څو پورې هغوی د جمعې په خطبه کې، په نورو مذهبي مسایلو کې د هوا د ککړتیا هغه عوامل چې په حقیقت کې په اکثره مسایلو کې موږ او تاسو خپل هیوادوالي هستو، دوی پوکي تر څو پورې په خپل اعمالو کې هغه اصلاحي نقاط په نظر کې ونیسي تر څو د هوا ککړتیا راکمه شي.
مننه کوم چې په روسي کې به د ستراتیژ د خلکو نام څه غوښتنه ده، څه ویل لري خلک، دا چې خلک باید څه وکړي په دې برخه کې؟
له خلکو نام غوښتنه دا ده چې ککړتیا په سرمایه‌دار، غریب، ځوان، زوړ، سپینګیره، نر، ښځه ټول زیات متضرر کوي. نو د دې لپاره چې موږ او تاسو هیڅ هیوادوال زموږ متضرر نشي، راځي لاس یو بل سره ورکو او د ککړتیا په مقابل کې مبارزه وکړو تر څو پورې یو پاک چاپیریال هیوادوال ته وړاندې.
ډیره زیاته مننه کوم.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د کور کلی خبرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خواګوریدونکو سلام. سګي مو څنګه دي؟ دلته په خارونو کې نګ دي چې ټول سګي له کار ولويږي، ځکه په کاني او سوري تو زغالو د دنیا یو مخ بند کړی دي. رایستل کیګم نه چې د دونه مو څنډلی او دوی مخه پاک منځلی وای، او کدا کار کیدل نو د قرغی په بند به خلق نو ځای شوی. هرچا به د خپل سګي د دونه د بند په بو کې څنډل. لکه اوس چې د شاوخوا هوټلونه خپل کاسي دیګي او د سرخانونه پکې څنډي. د خبرونې په پیل کې مو له یو پوډری دود غړن سره مرکه درته کړې ده چې پوه شئ ولې پوډر سکول پریږدي نه.
کدی لومړی نومره ته وای نو خوشاله بشم.
نومې شاهزاده دی، خو اوس ټول د پلنندې دودغړن را ته وای.
نو زه څه درته وایم؟
ته هم دودغړن را ته وای. اخره ما ورورا،
نو دودغړن دا پودر ولې سکې؟
دا هو زګه زګوم چې خمار مې ماچی زندت مې کم شي، او دا شان خوا پولیسان خوارانم روزی تردی ده ما ورورا.
نو دی پولیسان و روزی پا تا پوری ساده لری؟
آوین دل تا پودر نرودی ده ما ورورا.
سه خبریم، یعنی چه رودیه؟
آنی رودی، او که رم نودی ده ما ورورا، نو آغا نوری چه رودی آوی تا چه نوائی.
نو روزی لده لاری گتی؟
چه لده لاری، او چه هم ده تنخان لاری ده ما ورورا.
نو تبا کیگه خودتا؟
زفو لامخ که تبا تبا ام ده ما ورورا. پا تبایی پسی مگرزا که زه تبایشم، نو یو دو قاچاق باران خو با مرده شده ما ورورا.
نو تاسی پودریان دی دیل پارا پودرس کهوی چه قاچاق باران او پولیسان مرده سی؟
اونو ده ما ورورا. ورورا دا وړو کې کار دی لام دغه وی وی پړې نه مسلا ری جوړیږي
دی پر خودو کوشش دې کړې دی کنه
کړې مې دی یو زلمزان دی پولیسانو غزمې ته په لاس ورکړو دې ما ورورا ما وای چې زندان ته می واچوي چې دغه پوډرو لږه مخلاشم ما وای یا به مړ شم او یا به غشم دې ما ورورا
نو بیا یې زنداني کړې
خو هلته چې لاړم دومره ښه او ډېر پوډر رارسېدل چې ما وویل کاشکې څو ورځې مخکې بندې شوم د ما وروره
هلته دې له کومه کول
د زندان کار کوونکو راوړل او په موږ پوډریانو یې په رڼا ورځ ویشل او ویل یې چې لاس دې خلاص دی ما وروره چې هر څوک خبروي خبر یې کا
نو بیا له هغه ځایه څنګه را خلاص شوې
خدای دې تباه کړي یو نوی امیر راغی ویل یې چې پونډریان ټول خوشی کوي هسې ډوډۍ خواره دي ما خو ډېر حضور ورته وکړو چې مومې خوشی کوئ همدلته خوشحاله یم خو یې نه منله دې ما وروره
ها یعنې له دې ځای هلته درته ډېر رسېدل ه
او هلته هم ډېر وو هم اعلی وو او هم ارزانه وو دې ما وروره
نو چې له زندانه یې را وویستې بیا چیرته لاړې
چې له زندانه یې را وویستم نو سیده یې روغتون ته یې وړم دې ما وروره
ښه
او
نو هلته یې دوا در باندې کوله
نه هلته له زندانه هم ارزانه وو پریمانه وو چې ډاکټر ته به مو وویل چې دا ولې دومره ارزانه وو پریمانه دي نو هغه به وویل چې که یو دم در باندې بند کړو بیا نه جوړېږي همداسې لږ لږ کوئ آخر به ښه شئ
نو بیا ښه شوې
نه چې ښه شوی وای نو دلته له پله لاندې مو څه کول لا بتر شو او چې ښه له پښو ولوېدو نو له هغه ځای را وویستو او د کابل سیند ته یې ورکوز کړو چې اوبه مو یوسي دې ما وروره
نو اوس یې هم د پرېښودو اراده نه لرې ه
نه د دې ځای پولیسان او پوډر خرڅوونکي د زندان کارکوونکي او مسؤلین د پوډریانو د تداوۍ د روغتون کسان لوی او واړه قاچاقبران د لویو لارو د امنیتي پوستو کسان او غټ غټ دولتي او حکومتي چارواکي ټول د همدغو پوډرو چرسو او تریاکو له لارې پیسې پیدا کوي او پیسه داره کېږي نو چې زه یې ونه څه کوم هغه یې ونه څه کوي دې ما وروره دا ټول به پیسې له کومه کوي زه ته یې وایه خیر دی که د موږ وینه وچوي د دوی وینه پې ډېرېږي او د وطن دغسې پیسه دارانو ته ضرورت دی دې ما وروره
دود غړنه دود غړنه سترګې وغړوه لکه چې ځان یې حق ته وسپاره ناخ مې دا مرکه ورسره وکړه
کله چې د کابل په یو څو څلور لارو کې ترافیکي اشارې کلک شوې نو ټولو خلکو به ویل چې شکر دی هیواد مو د ترقۍ په خوا روان شو خو چې څه وخت تیر شو نو خلک په خپله خبره پښیمانه وو د یوې څلور لارې د ترافیکي اشارو له فعالیته مو خبره وو پام وکړئ
زاده ده خدا شکر ده اشاره خوش نده چه جرت تیر شما و دروسه ایلا سرکی دوتم وقش ده
او درگه چه تروانی؟
نگوره چه اشاره شنه ده
وینمی خودتم ولتا ورانده او گوره کم چارواکه تیریگی
نوالی آقا اشاره نوینی او که نپیجنی
چارواکه ده ضرور کار بلاری زک اصر اشاره تا ندریگی
او رختی هم دالر باوی دگر ترسوی چلو پرواز پاتی نشی
څه وایو نو دغه به خدای ته معلومه وي چې څه کار کوي.
هغه خو هغه دی تیر شو، اوس برکت وکړو.
نه ګورې چې اشاره سره شوه
نو تر بیا شنه کېدو ماتله شو.
اولو ته خو چارواکی نه یې چې په سره اشاره ور تیر شي.
والله نو څه به ووایو، ټول عمر مو په دغه رابندیانو کې تیر شو، زړه مو تناکې تناکې دی.
بس حوصله کوه حوصله، نور هیڅ هم نشي کولی.
دا د اشاره خوشنه شوه، حرکت به وکړو.
اشاره خوشنه شوه خو هلته وګوره خارجي قواوې تیریږي.
هغوی هم سره اشاره ته نه درېږي؟
نه، چې د خپل وطن غل دې نه ورته درېږي نو بهرنیان به څه ورته ودرېږي.
دغه خو رښتیا وایې. خو مونږ څه وکړو، همدا اوس یو ډېر مهم کار ته روان یم، او که په خپل وخت ونه رسېږم ډېر تاوان کوم.
څه به وایې وروره، ته خو به کار لرې، په ډېرو موټرو کې به عاجل ناروغان وي، هغوی ته ګرانه ده چې په وخت روغتون ته ورسېږي.
په خدای چې زړه مې نور وچاودېد. د بهرینانو موټر خو دغه د تیر شول، حرکت به وکړو.
اشاره بیا سره شوه، لږ نور حوصله هم وکړه، چې شنه شوه بیا زه.
حوصله م حوصله نه مانده، خدای مو دې عرض واوري.
اورم اورم. څنګه وزیر صاحب تیریږي؟ هو، لا راسه هم بنده ده. څه وخت را رسیږي؟ نیم ساعت وروسته. ولې نیم ساعت وروسته؟ خو هم به یې وختي کړی و.
څه به ووایو نو.
زه سمه ده، وای وزیر صاحب نیم ساعت وروسته له کوره راوځي، اوس په امام کې دی.
نو لاره نیم ساعت مخکې ورته بندوي؟
او د رئیسانو معاونان خو یو ساعت بندوي. شکر وباسه چې معاون اول یا معاون دوم نه تیریږي.
کار خو پاتې سو امر صاحب، خوب را باندې راغی. چې هر وخت دا لاره خلاصه شوه بیا خو یو غږ را باندې وکړه، ثواب به دې وشي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد او رڼا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
تم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچو پا ہل چوپا دا زما بند دا لو رسے تخ تم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچو پا ہل چوپا دا زما بند دا
چه گورم آیه نکی زادای منی دا سکلم چه گورم آیه نکی زادای وایم چه دا چهره خود سناد ساشنا غنده دا های اشنا غنده دا شپی تپا ناورم اشپا چپا الا چپا دا زمان غنده دا لورا زی تختم چلا شورا ڈکستا بند دا آئے ہائے زپکی وینم تا درد زائے زائے منظر جلانا زپکی وینم تا